د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خپرونه ډېرش دقیقې دوام کوي او زحمت چې بری د امان امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې خبرو چې د افغانستان په مسله پکې څېړل کېږي. په کابل کې مو د جرمني د سفارت له تړلو هم خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. فرشته جلالزی اوروي.
جرمنی په کابل کې د خپل سفارت د تړل کېدو خبر تایید کړ. په کابل کې نن انتحاري حمله شوې ده. د بګرام هوایي ډګر ته نږدې د امریکایي ځواکونو پر یوه کاروان نن وسله واله حمله وشوه، او په پاکستان کې د نجونو د تعلیم فعال ملال یوسف زینن د لندن په بکینګهم ماڼۍ کې د انګلستان د برتانیې د ملکې الیزابت سره وکتل. جرمنی په کابل کې د خپل سفارت د تړل کېدو خبر تایید کړی دی. داسې ویل شوی چې د جرمني استخباراتو ته داسې معلومات ورغلي و چې په کابل کې د دوی سفارت د حمله د خطر سره مخامخ دی. جرمني چارواکو په دې ارتباط ډیر جزئیات نه دي څرګند کړي، خو وروسته به په خبرونه کې په دې ارتباط معلومات درته وړاندې شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې نن د قبلبای سیمې ته نږدې و انتحاري حمله شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د دې حملې نور جزئیات نه لري. د ازادي راډیو خبريالان په سیمه کې د سرچینو په حواله وایي چې دا پېښه په موټر کې د ځای په ځای سو یو چاودیدونکو موادو د چاودیدو لامل شوې ده. وروسته به په خبرونه کې نور جزئیات درته وړاندې شي. نن د بګرام هوایي ډګر ته نږدې د امریکایي ځواکونو پر یوه کاروان انتحاري حمله وشوه. د بګرام ولسوالۍ امنیه قمندان حشمت مسلم نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکی پر موټر سایکل سپور و او وژل سوی دی. حشمت مسلم ویلي په حمله کې امریکایي ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. د بګرام ولسوالۍ د امنیه قمندان په وینا ابتدایي څېړنو څرګنده کړې چې حمله کوونکی امین الله نومیږي، 15 کلن دی او د تخار اوسیدونکی دی. د حملې مسؤلیت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب اخیستی او ادعا کوي چې امریکایي ځواکونو ته ډېر زیان رسېدلی، خو امنیتي چارواکي د دوی ادعاوې ردوي. ټاکل شوی چې جمهور رئیس حامد کرزی په څو ورځو کې تاجکستان ته ولاړ سي. د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزارت د معلوماتو برخې ویلي چې د دوشنبې د ورځې په سهار به د دواړو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي خبرې وکړي. ټاکل شوی چې دواړه لوري په خپلو کې په لوړه سطحه د دواړو اړخیزو همکاریو یو شمېر تړونونه هم وکړي. او په افغانستان کې د رواني لوی جرګې لپاره د تیاری کمیسون وایي د دوی ابتدایي کارونه پیل شوي دي او ډېر ژر به د جرګې ورځ اعلان شي. مسؤلینو ویلي لویه جرګه د عقرب په میاشت کې جوړیږي، خو لا یې د دقیقې ورځې پر ټاکلو خبرې روانې دي.
دی وایي یو لست چمتو کیږي چې کوم کسان او له کومو ډلو څخه به په دې جرګه کې ګډون کوي. د ولسمشر د هدایت له مخې غالباً 3000 کسان به په دې جرګه کې ګډون وکړي، او د معیار له مخې به هغه کسان انتخاب شي چې ښه تجربه ولري، ملي ګټو ته ژمن وي او په تیرو جرګو کې ګډون کړی وي.
تاسې د لوی جرګې د جوړولو لپاره د ځانګړي کمیسیون د دارالانشا د مرستیال نجیب امین خبرې واورېدې. وروسته په خبرونه کې نور جزئیات اورېدلای سي. او د ایټالیا بي خبري سرچینې ویلي په هرات کې نن د ایټالوي او افغان ځواکونو په ګډ مرکز راکټي حمله شوې، خو چاته یې زیان نه دی رسولی. ایساف ځواکونو تر اوسه په دې ارتباط څه دی ویلي؟ په پاکستان کې د نجونو د تعلیم فعال ملال یوسف زینن د لندن په بکینګهم ماڼۍ کې د برتانیې د ملکې دوهم الیزابت سره وکتل. ملال یوسف زی سږ کال د بشري حقونو په برخه کې د اروپا د پارلمان معتبره جایزه سخاروف واخیسته، او سږ کال د نوبل د سولې د جایزې لپاره په کاندیدانو کې هم و. دی د اکتوبر په 12مه په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس برک اوباما سره وکتل، او په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره یې هڅې وستایل شوې. د هالاین پولیس وایي په دې اړه څېړنې کوي چې څنګه او د چا لخوا په هک کې د روسیې د سفارت د مامورینو د استوګنې ځای ته د ورننوتو هڅه شوې ده. پېښه پرون ناوخته سوې ده. د هالند مطبوعات وایي دا ودانۍ د روسیې په ډیپلوماتیک ماموریت پورې اړه نه لري، خو د روسیې د سفارت مامورین چې شمېرې نه دی څرګند هلته اوسېدل. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الکساندر لوکاشویچ نن په مسکو کې د دې پېښې په اړه وویل چې د دوی مامورینو ته څرګنده شوې وه چې د دوی په غیاب کې څوک دغه استوګنځای ته ورغلي وو.
На место происшествия оперативно прибыла полиция и приступила к производству.
Дай вай полис держат до пиждайте расидели от церени поисеви дида халанди бахарнуи чара вазир ладе амала мазрат хуштай дай. Мушта ва кола ручи халанди чарваки ба пахпал ваки чули хаци вакри чуда ди пешамилин у мандалси. Да по русту ки да хого пешо и вобеля бельга да че до Русия у халан тарманзера ва бек тарха криди. رپورتونه وای په هند کې په هغه بیړۍ کې د چې وسلې او چاودیدونکي مواد یې لېږدول 15 تنه نیول شوي دي. ویل کېږي چې دا بیړۍ د ادوان فورت په نوم د یوې امنیتي کمپنۍ ده چې مرکز یې په ویرجینیا کې دی خو په سیرالیون کې ثبت شوې ده. رپورټونه وایي د بیړۍ لسو چلوونکو او 25 ساتونکو په دغه بیړۍ کې د موندل شویو وسلو اسناد نه درلودل. د رپورټونو پر اساس د بیړۍ چلوونکو د هند پولیسو ته ویلي چې د دوی شرکت د هغو تجارتي بیړیو د امنیت ساتلو لپاره کار کوي چې د هند د سمندر په هغو سیمو کې تګ راتګ لري چې د سمندري غلو خطر زیات دی. په لیبیا کې امنیتي سرچینې وایي ناڅرګندو وسلوالو کسانو نن په بنغازي کې د دغه هیواد د پوځي پولیسو د ځواکونو قومندان وژلی دی. او سعودي عربستان نن وویل چې د بحرانونو او جګړو د حل لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا هڅې موثریت نه لري، نو په دې شورا کې یې خپله نوبتي چوکۍ رد کړه. سعودي عربستان ته پرون د یو شمېر نورو هیوادونو تر څنګ په امنیت شورا کې د غړیتوب نوبت وررسېدلی و.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د ناټو دفاع وزیران غواړي په افغانستان کې د خپل ماموریت مسله تر 2014 کال مخکې او وروسته وڅېړي. بیا به واورئ چې په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د بهرنیو ځواکونو د پاتېدو لپاره په کابل کې د جرګې جوړولو هڅې ګړندۍ شوي. په کابل کې د جرمني سفارت تړل شوی او یو شمېر افغان څېړونکي د برلین دې پریکړې اندېښمن کړي.
دا ډېر منفي اغېز لري او منفي اغېز یې دا ده چې هم روحیه د افغانستان د امنیت ونومه ضعیفېږي، هم د خلکو په منځ کې یو ترس، رعب او تشویش پیدا کوي.
د لوګر د وژل شوی والی ارسلا جمال د وژنې د پیښې په اړه د لوګر د ولایتي شورا د مشر څرګندونې خبرو.
سره له ډېرو شدیدو امنیتي تدابیرو زه یقین لرم چې د ملک نه بهر د دسیسه ډیزاین شوی ده او طرحه شوی.
او په دې خبرونه کې د یو امریکایي سناتور څرګندونې خبرو چې په پاکستان کې د یاغي بلوچانو د حقونو غوښتنه کړې. د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې په کابل کې نن 14 شوه سیمه ته د ازادي راډیو خبريال اسد الله لودین ورغلې. له دوه وورو چې پېښه څنګه ده لودین صاحب؟ مهرباني.
ډېر مننه چې برخه کرمونه تاسو ټول اوریدونکو ته. شاوخوا 15 بجې د کابل جلال آباد په لوی لار د ګمرک په سیمه کې او دغه سیمه د کابل بای په نوم هم یادېږي، دلته د بهرنۍ ځواکونو د یو کمپ مخې ته موټر بم چاودنه شوې ده چې تر شپې مخکې پورې هم د دې چاودنې دودونه او لمبې ښکارېدلې. دغه چاودنه د کمپ په دروازه کې شوې او دلته چې موږ له امنیتي ځواکونو سره خبرې وکړې، البته تر اوسه رسما کوم چارواکی په دې اړه رسنۍ ته معلومات نه دي ورکړي، خو د دوی د معلوماتو له مخې دغه کمپ د امریکانو کمپ دی او د ګرینویچ په نوم دی. خو تر اوسه د تلفاتو په اړه او دا چې د دې حملې هدف به کمپ او که دلته په دې سیمه کې د بهرنیو ځواکونو قطار په دې اړه زه د نفیس اوازې دي، تر اوسه دقیق معلومات نشته.
لودین صاحب، یعنی لاره تر اوسه پورې هم تړل شوې ده؟
بله، د کابل بای په سیمه کې باید ووایم چې د کابل جلال آباد لویه لاره بنده ده. سیمې ته افغان امنیتي ځواکونه راغلي، لږ شیبه مخکې د ملي امنیت ځواکونه هم د تصفیې لپاره د چاودنې سیمې ته ورغلل، خو تر اوسه د دوی تصفیه نه ده پای ته رسېدلې. خو چې کله تصفیه ختمه شي رسنیو ته به معلومات ورکړي چې څوک د تلفاتو شمېر څومره و او حمله د چا لخوا شوې.
ځینې نتایج شوي راپورونه دا وایي چې له چاودنې وروسته ډزې هم سوي دي، دا خبره تاسو تاییدوي؟
بله، په سیمه کې یعنې د چاودنې وروسته تر شلو د خوب پورې د خال ډزو اوازونه هم اورېدل کېدل. خو دلته چې موږ له امنیتي ځواکونو سره دا مسله شریک کړه، هغوی وویل چې دا ډزې دننه په کمپ کې بهرني ځواکونه کوي او زمونږ کې په دې موټر کې چې ځینې ناچاود مواد پاتې وو د هغو د ډز اوازونه هم اورېدل کېدل. خو اوس دا لس 15 دقیقې کېږي چې داز نه اوریدل کېږي او د دغه چاودنې اور او لوګی هم کم شول او سیمې ته د تفصیل لپاره میسیجونه ورنږدې شول او سیمه اوس هم کلا بنده ده.
اسدالله لودین مننه وام اوریدل چې د کابل بای په سیمه کې چاودنه شوې ده او که مو چیرته د دې چاودنې په اړه نور معلومات ترلاسه کړل د ازادي راډیو د روانې خبری مجلې په ترڅ کې به له تاسو سره شریک کړو. البته بل خبری مجله هم لرو په حقیقت هم دغه موضوع پسې تعقیبو.
د ازادي راډیو خبری مجله هوري
د امریکا دفاع وزیر بروکسل ته ځي چې د افغانستان پر مسلې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د ناټو په غونډه کې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د ناټو د پوځیانو د شمیر په اړه خبرې کیږي. روانه اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د افغانستان او امریکا پر امنیتي موافقې مفصلې خبرې وکړې او پر ډیرو اختلافي مسایلو سلا شول. امنیتی موافقه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د نورو غړو هیوادو د یو شمېر پوځیانو پاتې کېدو ته لار هواروي. اسمت څاروان راپورټ لري.
د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل په افغانستان کې د ناټو د پوځیانو د شمیر په اړه د خبرو لپاره د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون په خاطر د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ بروکسل ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د شمیر مسأله لا حل شوې نه ده. د سی این این تلویزیون د راپور له مخې داسې نښې نشانې څرګندې شوې چې شایي ډېر لږ شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. سی این این تلویزیون وایي چې د پینټاګون څو چارواکو ورته ویلي چې اوس اصلي تمرکز په دې دی چې په افغانستان کې د ناټو د غړو هیوادونو او امریکا ټول ټال د 8000 او 2000 ترمنځ پوځیان پاتې شي. د دغو پوځیانو په منځ کې به د 3000 او 4000 ترمنځ د ناټو د غړو هیوادونو وي او پاتې نور به امریکایان وي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکی وویل دا هم ممکنه ده چې د پوځیانو په نهایي شمیر کې یو څه بدلون راوړل شي، خو د پوینا د ځواکونو شمیر به ډیر تغییر ونه کړي. دغه امریکایي چارواکی چې نه یې غوښتل نو می څرګند شي، دا هم وویل که په دې پریکړه وشو چې تر 8000 دی لږوي، په داسې حالت کې به دا پوځیان اغیزمن نه وي. د سشکاري چې د ناټو د غړو هیوادونو حکومتونه او همدارس د امریکا دفاع وزارت لیواله نوي چې په افغانستان کې زیات شمیر پوځیان پریښودل شي، په تیر بیا په دې خاطر چې د امریکا دفاعي بودیجه کمی شي. سی این این وایي د اوباما حکومت به په راتلونکو ډیر شوروزو کې په دې اړه پریکړه وکړي چې په افغانستان کې څومره پوځیان باید پریښودل شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکا پوځیان د افغانستان او امریکا د امنیتي موافقې په صورت کې پاتې کیږي. افغانستان او امریکا د دې موافقې پر اکثرو شرایطو موافقه کړې، خو یوازې د قضایي مسؤلیت پر سر د دوړو خو ترمنځ اختلاف حل شوی نه دی. د افغانستان ولسمشر دا مسأله لوی جرګې او ملي شورا ته پریښي چې په اړه یې پریکړه وکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تیر شپه یو ځل بیا وویل چې په افغانستان کې به د نړیوالو پوځیانو د قضایي مسؤلیت پر مسالې د پریکړې لپاره په راتلونکو څو اونیو کې لویه جرګه دایره شي.
پر دې موضوع د فیصلې صلاحیت د افغانستان د حکومت کار نه دی، دا د افغانستان د خلکو صلاحیت دی چې مشورتي عنعنوي لویه جرګه یې تمثیل کوي، او بیا د افغانستان د ملي شورا قانوني صلاحیت دی چې ټول قرارداد وګوري او فیصله پری وکړ. دلته باید د دې خبرې یادونه وکړم چې یوازې او یوازې زموږ په هیواد کې د سولې او امنیت تامین د امریکا سره د امنیتي قرارداد تضمین کولای شي. که د افغانستان خلک امن نه وي، سوله نه وي، نو امنیتي قرارداد به زموږ هیڅ په درد ونخري.
د امریکا دفاع وزیر هیګل او د ناټو د نورو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو ته به د بروکسل په غونډه کې د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي شي. د ناټو ګڼ غړي هیوادونه د ډیر وخت لپاره په افغانستان کې د پوځیانو پریښودو ته لیواله نه دي، ځکه به هیګل هڅه وکړي چې د دغو هیوادونو په اصلي او حقیقي ژمنې ځان پوه کړي.
تاکل شوی ده چې راتلونکي اونۍ په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې دا مسله وڅېړل شي چې تر 2014 کال وروسته به په افغانستان کې څومره بهرني ځواکونه پاتې شي او آیا هغوی ته اړتیا شته که نشته. د دغو ځواکونو د پاتېدو لپاره ټاکل شوې په کابل کې راتلونکې میاشت جرګه جوړه شي او هغه پریکړه وکړي. د دې جرګې د کمیسیون د دارالانشا مرستیال نجیب امین ازادي راډیو ته نن وویل چې دوی د اختر په ورځو کې هم په کار لګیا وو او د جرګې د مهال ویش کارونه تر یوې اندازې مخته تللي دي. له دې پرمختګه له کابله د اسدالله لودین په راپور کې خبرې شو.
د لوی جرګې د چمتووالي کمیسیون وایي چې کارونه یې په ښه توګه پر مخ روان دي او په راتلونکو څو ورځو کې به د دې جرګې د جوړېدو دقیقه نیټه هم وټاکل شي. د دې کمیسیون د دارالانشا تخنیکي مرستیال نجیب امین وایي چې په دې جرګه کې به د بېلابېلو ډلو لخوا شاوخوا 3000 کسان ګډون وکړي. ښاغلي امین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې جرګې د مهال ویش خام مواد هم برابر کړي، خو هر کله چې کمیسیون تصویب کړي له رسنیو سره به یې شریک کړي. دای وایي یو لس چمتو کیږي چې کوم کسان او له کومو ډلو څخه به په دې جرګه کې ګډون کوي. له همدې کسانو سره اړیکه نیول کیږي او ټولو ته بلنه ورکول کیږي. شاید له 14 کټګوریو یا ډلو څخه خلک په دې جرګه کې ګډون وکړي. د ولسمشر د هدایت له مخې غالبا 3000 کسان به په دې جرګه کې ګډون وکړي او د معیار له مخې به هغه کسان انتخاب شي چې ښه تجربه ولري، ملي ګټو ته ژمن وي او په تیرو جرګو کې ګډون کړی وي. دغه لویه جرګه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند پر سر د سلا مشورې لپاره په عقرب میاشت کې په کابل کې جوړیږي. ولسمشر حامد کرزی د تیر شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د دې سند په ځینو برخو موافقه تر رسیدلی، خو د امریکایي ځواکونو د قضایي خوندیتوب مسأله تر اوسه نه ده حل شوې. خاغلی کرزی وویل چې امریکایي ځواکونو ته له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د قضایي خوندیتوب د ورکولو پریکړه هم د لویې جرګې کار دی. د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتي او دفاعي سند کې د امریکایانو د قضایي خوندیتوب مسأله جدي ستونزه ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې که افغانان دا ورسره ونه مني ممکن دغه سند لاسلیک نشي. ولسمشر حامد کرزی له لوی اختر څخه د مخه د حضرت صبغت الله مجددي په مشرۍ یو دیرش کسیز کمیسیون ته دنده وسپارله چې د دې لوی جرګې جوړېدو ته چمتووالی ونیسي. له دې سربېره د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال ایوب سالنګي په مشرۍ یو بل کمیسیون ټاکل شوی څو د دې جرګې لپاره ښه امنیتي پلان جوړ او عملي کړي. له زیاتو هڅو سره سره ونتوانېدو چې د لوی جرګې د امنیتي کمیسیون له وروستیو پرمختګونو خبر شو، خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له دې وړاندې آزاد د رادیو ته ویلي چې یاد کمیسیون به له کومې ستونزې پرته خپل کارونه بشپړ کړي.
موږ امنیتي ځواکونه کاملا دې ته امانه دي اوس هم کولی شي چې په ښه توګه باندې په دغسې لویو سیاسي غونډو او برنامو امنیت ونیسي. کورنۍ چارو وزارت ارشد معین صاحب معذرت شوی دی او ډېر ژر به پر هغه جزئیاتو باندې کار وسي تر څو د جرګې دپاره امنیتي پلان بشپړ سي. یعنی هغه امکانات چې ضرورت دي هغه موجود شته او انشاءالله به هېڅ کوم خاص ستونزه ونه وي.
افغان حکومت نږدې 2 کاله وړاندې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکارۍ د سند په اړه هم مشورتي لویه جرګه راوبلله او د جرګې له پریکړو وروسته یې له واشنگتن سره دغه سند لاسلیک کړ. تر اوسه معلومه نه ده چې د راتلونکي لویې جرګې ګډونوال به له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه افغان حکومت ته څه ډول مشورې ورکړي، خو داسې انتقادونه موجود دي چې ممکن دغه جرګه د ټول هیواد استازیتوب ونه کړي. که څه هم افغان حکومت او امنیتي کارپوهان له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند ګټور بولي، خو د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ګډون ځینې نورې کړۍ د دې سند د لاسلیک کېدو مخالفت کوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې په کابل کې د جرمني د سفارت تړل کېدل د افغان حکومت حیثیت ته لویه ضربه ده. دغه اندېښنې وروسته تر دې پیدا شوې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت نن تایید کړه چې د احتمالي امنیتي ګواښونو له امله یې په کابل کې خپل سفارت تړلی دی. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په راپور کې.
ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې په کابل کې د جرمني د سفارت تړل کېدل او هغه هم په اوسنیو حساسو شرایطو کې د افغانستان حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي. افغان کارپو او پخوانی ډیپلومات احمد سیدی وایي دا مسأله په سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغانستان حیثیت ته یو لویه ضربه ده. خغلی سیدی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا موضوع کېدلی شي د هیواد په سیاسي، امنیتي او اقتصادي چارو منفي اغیز وکړي.
بستر سفارت ها در وضعیت موجود در افغانستان په اوسنی حالات کې د سفارت تړل کېدل د افغانستان او افغان حکومت حیثیت ته په ملي او نړیواله کچه یو ګزار دی. کله چې د یو هیواد سفارت فعال نه وي، ډیپلوماټیک تګ راتګ نه وي، اړیکې نه وي، طبیعي خبره ده چې د هغوی سیاسي، اقتصادي او پوځي مرستې له خنډونو سره مخ کیږي او افغانستان له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي.
د افغان کارپوهانو ترمنځ دغه اندېښنې وروسته له هغې پیدا کیږي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ تایید کړه چې په کابل کې خپل سفارت تړلی دی. د راپورونو له مخې جرمني د هغې هیواد د استخباراتو په اشاره په کابل کې خپل سفارت د احتمالي امنیتي ګواښونو له امله تړلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د جرمني د سفارت مسؤلینو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. ځینې نور کارپوهان بیا د جرمني پر دې اقدام انتقاد کوي او وایي چې د سفارت د تړلو موضوع یې باید له افغان حکومت سره همغږي کړې وای. افغان څېړونکي متي الله خروټي ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني دغه خپل سره اقدام د افغان ځواکونو او عامو خلکو پر روحیه بد اغیز کوي.
دا ډېر منفي اغیز لري او منفي اغیز دا ده چې هم روحیه د افغانستان د امنیتي ارګانونو ضعیفېږي، هم د خلکو په منځ کې یو ترس رعب او تشویش پیدا کوي. دا خود په خود د دواړو ملکونو ترمنځ هغه روابط او صمیمیت او اړیکې مخ په کمال وړي. نو که چېرې احیانا دغه وده راځي که دا مسله چې وایي که دوی د افغانستان حکومت سره افغانستان خلکو سره مشریکوله، دا هم د دوستي نښه و، هم د اعتماد نښه و، هم د دوستي د تداوم نښه و.
جرمني له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو له ډلې څخه دی چې په تیرو کلونو کې له دې هیواد سره په اقتصادي، پراختیايي او امنیتي برخو کې مرسته کړې. افغانستان تیر کال له جرمني سره د ستراتیژیکو همکاریو سند هم لاسلیک کړ. که څه هم د دوی د سفارت تړل کېدو دا اندېښنې پیدا کړي چې ممکن جرمني له افغانستان سره خپلې اړیکې کمې کړي، خو جرمني چارواکو له دې وړاندې تل له افغانستان سره د مرستو په دوام ټینګار کړی. د هیواد ویلي چې ممکن له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د شپږو یا اتو سو په شاوخوا کې عسکر هم پرېږدي.
په کابل کې د احتمالي امنیتي ګواښونو له امله جرمني خپل سفارت تړلی. بیا هم په افغانستان کې امنیت ته د اندېښنې په اړه مطلب لرو، خو له مرکزه شمال او شمال ختیځ ته مخه کوو. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د بیا امنیو په اړه د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې د مرکزي اسیا د هیوادو قاچاقبران پکې لاس لري. د همدې قول اردو د مشر څرګندونې له مزار شریفه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې
له دې سره چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د 209 شاهین قول اردو امنیتي چارواکي په روان کال کې د مخالفینو د له منځه وړلو لپاره د مختلفو پوځي عملیاتو په لاره چولو څخه خبر ورکوي، خو بیا هم په شمال او شمال ختیځ زونونو کې د 209 شاهین قول اردو مشر جنرال زلمی ویسا ادعا کوي بهرني قاچاقچیان د داخلي مافیا په مرسته سره د شخصي ګټو ترلاسه کولو او له شمالي سرحدي ولایتونو څخه بهرني هیوادونو ته د قاچاق لپاره ډیر وخت له افغان امنیتي ځواکونو سره مصالحانه جګړه سره کوي.
دا قاچاق داسې حلقه ده چې هم د زموږ داخلي مافیا او هم د خارجي مافیا سره د یو ځای د چون منفیات سره شریک دی دا کار کوي. نو هغه دوی مختلفې لارې لري چون موږ ډېر اوس سرحد لرو د دې مملکتو سره.
جنرال ویسا وایي نه یوازې په شمالي سرحداتو کې د مرکزي اسیا هیوادونو قاچاقبران د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په نام نه یې ښکیل دي، بلکې د هیواد په شمال ختیځ مختلفو ولایتونو کې بل خصوص بدخشان کې مخالفین او قاچاقبران له ستراتیژیکو سیمو څخه په استفادې سره د هیواد نورو شمالي ولایتونو ته راځي او د نامنیو رامنځته کولو ترڅنګ له امنیتي ځواکونو سره مصالحانه جګړه ترسره کوي، چې په یادو شویو سیمو کې ډیری د نامنی رامنځته کول د بهرني قاچاقبرانو او داخلي مافیا په شخصي ګټو راڅرخي. په اړه یې د 209 شاهین قول اردو قماندان ازادي راډیو ته وویل
پاکستان څخه یا د مختلفو لارو څخه راشي، یا د چور موږ د درو مملکتو سره هم سرحد د درو لارو کله کله داسې څوک څه نه څه راځي چې هغه هم ډېر د اساسي بیسې د شخصي منفیات قاچاق کې وو.
د 209 شاهین قول اردو قماندان په شمال زون کې وایي چې مخالفین له افغان ځواکونو سره د مخامخ مقابلې توان نه لري او ډیر وخت چې په شمال ولایتونو کې تخریبي کړنې ترسره کوي پکې د مرکزی آسیا هیوادونو او داخلي مافیا لاس لرل بولي، چې د مخدره توکو او نورو قاچاقي اموالو د قاچاق او بهر ته د انتقال لپاره غواړي له افغان امنیتي ځواکونو سره په مصالحانه جګړه لاس پورې کړي چې ډیر وخت د دولتي ځواکونو لخوا سرکوب شوي دي. په داسې حال کې د شمال زون امنیتي چارواکي د شمال او شمال ختیز ولایتونو په نام نه یو کې بهرنی قاچاقبران په لاس لرلو تورن بولی چې په کراتو د تاجکستان او روسیې دولت په یادو هیوادونو کې د مخدره توکو د کچې د ډیروالي علت د افغانستان په شمالي سیمو کې د قاچاقبرانو پر مخ د سرحد خلاص پاتې کېدل په ګوته کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې د ارسلا جمال د ترور د سیسه په ډیره لوړه کچه پلان شوې وه. عبدالولي وکیل نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې د دې حملې پلان له هیواده بهر جوړ شوی و، سره له دې چې دا مهال یو پلاوی د ارسلا جمال د وژنې مسأله څیړي. خو عبدالولي وکیل وایي چې دا مسله باید په ډیر جدیت سره وڅیړل شي. د لوګر د ولایتي شورا له رئیس سره په کابل کې زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د دې سربیره چې د ارسلا جمال د ترور په اړه دا مهال تحقیقات روان دي، نو د دې تحقیقاتو د جدیت غوښتنه څه مفهوم لري؟ عبدالولي وکیل په ځواب کې وویل
ارسلا جمال یو ستر شخصیت و هغه یو ملي شخصیت و هغه نه تنها د لوګر د خلکو بلکې د ټول افغانستان لپاره د خیر او د عمران او د بسازۍ یو ښه مفکوره درلودله. هغه یو تخنیکي شخص و، هغه سره ډیر داسې پلانونه او رازونه و چې که هغه په عمل کې پیدا شوي وای نه تنها لوګر بلکې د افغانستان د انکشاف لپاره ونه استفاده کېدله. د دې ترور د دې له منځه وړل دا په ډېره لوړه کچه ده او د دې تحقیقات هم ډېر جدي او په لوړه کچه باید ترسره شي.
ډاکټر صاحب، سره له دې چې له دوو ورځو مخکې نه د لوګر جامع مات تر امنیتی کنټرول لاندې وو، ویل کېږي چې تاسو سره ځینې شکونه پیدا شوي، کېدای شي وای چې دا شکونه مصدی
زمونږ شک په دینه ده چې په داخل کې یا په پولو امنیتی ارګانونو باندې موږ فکر وکړو شک پچاو کو سیدا په دې پروسه کې د چا لاس وي. دغه سی به په خله پر سوق دی بندامه یو پلان تر هکې سره لډیرو شدید امنیتی تدابیر نو دی کې بلول لاس موجود وي. زه یقین لرم چې د ملک نه بهر د 10 ډیزاین سوي د تر هڅوي د منفجره مواد به ډیر باندې بس مورد نوی اما دا فکر او دا کار چې چا کړی ده دا د خپل وړه کچه سره ده.
دا سه وځي همشته ډاکټر صاحب چې خپل د حکومت کسان پیونه په دې حمله کې خکیل دي، ځکه چې دوه ورځې مخکې جمعه تر کنټرول لاندې وو او په دې ورځ هم والی مخکیل دي چې جمعه تر نه وځي نور کسان تلاش کېدل. څه د احساس ځواب په دې
ورکړي؟ هیڅ کله به د حکومت کسان به دې کې شامل نه وي. امنیتي ارګانونه حتی په ډېر احتیاط سره کوم د وسلوالو طالبانو له سویرم لوړ کار سره ده.
خپل والی صاحب په دې شپو ورځو کې په لوګر ولایت کې هغه ځمکې چې غصب شوې وې هغه بیرته د حکومت ملکیت ته راوړلې. فکر نه کوي چې دا باید د قتل یو انګیزه وه؟
خلکو ته خو کله چې پیښه وشي او ورکوي ورکې په ارتباط باندې خلک مختلف شکونه کوي. دا به وي دا به وي دا به وي دا به وي د ځمکو د بیرته لاسته راوړل او یادې دا مسلې دي. والی صاحب د قتل په برخه کې د سبې نه ډېرې ټیټې وې. دا نورمال کارونه دي او هر څوک د خپل ماموریت په وخت کې کوي. د والی صاحب په دې
تاسو ویل ډاکټر صاحب چې والی صاحب د لوګر د پراختیا لپاره بیلابیل پروګرامونه درلودل او کچیرته عملي شوی وای ممکن لوګر ډیر د پرمختګ خواته ګام اخیستی وای. ستاسو په نظر تاسو په لوګر کې اوسې د والی صاحب د مرګ انګیزه تاسو څه بولی؟
همدغه دلایل دي چې هغه د لوګر انکشاف غوښته. هغه لوګر غوښته چې د کابل لپاره یو متبادل نږدې ادرس اوسېږي چې په کابل فشار کمی په مختلفو عرصو کې لوګر د کابل د نیازمندیو لپاره یو جواب وای. هغه په صنعتي برخه کې وي، هغه د انکشاف په برخه کې وي، هغه د هوایي میدان په برخه کې چې هغه د حکومت طرحه درلودله، د پوهنتون په برخه کې ډېر نور داسې دلایل وو چې والی صاحب درلودل. په خلاص باندې زه ویلی سم ټول هغه کسان چې د افغانستان د عزت او د خوشحالۍ لپاره کار کوي هغه د دا ډول پیښو قرباني شوي دي.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس عبدالولي وکیل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د کانګرس یو غړي د پاکستان پر حکومت ژغ کړی چې په بلوچستان کې خپل استبدادي اقدامات بند کړي. د امریکایي کانګرسمن د بلوچستان د کړکیچ په اړه د بحث لپاره په بلجیم کې جوړې شوې غونډې ته په خپل بیان کې ویلي د امریکا خلک د خپل برخلیک ته ټاکلو لپاره د بلوچانو د هڅو ملاتړ کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې جمهوری غوښتونکي غړي جیم سنسن برنر د اسلام آباد له چارواکو غوښتنه وکړه چې د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره د بلوچ وګړو د حق درناوی وکړي. سنسن برنر دا څرګندونې په بروکسل کې د بلوچستان د کړکیچ په اړه د بحث لپاره جوړې شوې غونډې ته په خپل پیغام کې کړي. دا غونډه چې عنوان یې و د بلوچستان د برخلیک انکار په بروکسل کې د اروپایي پارلمان په ودانۍ کې جوړه شوې وه. سنسن برنر چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د عدلی او قضایي کمیټې غړی او د جرایمو، ترور او ملي امنیت د فرعي کمیټې غړی دی، پر اسلام آباد غږ وکړ چې په بلوچستان کې خپل استبدادي عملیات بند کړي. د زیاته کړه امریکایان د خپل برخلیک د ټاکنې لپاره د بلوچستانو له غوښتنې سره هم نظر دي. د امریکایي کانګرسمن زیاته کړه د پاکستان د واکمنۍ له ژغ څخه د بلوچستانو خلاصون نږدې اوه لسیزې وخت ونیو، خو د بلوچ فعالانو د مبارزې په وړاندې د پاکستان حکومت له غراوالو گاډو، توپونو او هوایی حملو څخه کار واخیست. کانګرسمن سنسن برنر په خپل بیان کې لیکلي، زه د بلوڅ وګړو د ازادۍ او خپلواکۍ ملاتړ کوم. دی وایي دا د بلوڅانو حق دی چې د خپل راتلونکو په اړه خپل پریکړه وکړي. نو موري زیاتوي چې بلوڅان ډیر ښه پوهیږي چې څنګه د خپل خلکو حقونه خوندي کړي. په بروکسل کې